په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې زوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې هم دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د غویي اثور 15 د اپریل 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شادلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نه ان المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 13 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات راورسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و. د یادونې وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ سو او نړیوال جام ته د رسیدو هیلې هم نیمګړې پاتې شوې. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې د دې خبرونه د راپورونو د معرفي برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
په بل راپور کې اوري چې د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغان ښځو او نجونو پر مسلې په کابل کې خبرې کړي. د میدان وردګ د چاک ولسوالي اوسیدونکي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یو بجی راوړل زه تیوم کراچۍ ور واستلی وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټې ترس کول وې، دا بل ځای به څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت به کې داخل بلل سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساسو له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څام په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودله، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل،
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرستیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغانده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوسې افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استازي کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کلنجونو او خوځو سره د روان وضعیت څرګندونه وکړي. هغه له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کې کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت د خپلو نجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
پومردل چې د امنیت شورا څو غړي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاجده پیرې او د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دافیر رافایل ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازده فیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ښځو حقونه تضمین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند د هغوی د حذف کولو په لټه کې دي. صفي الله ستانکزی او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او ترې تم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشې شي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ دوه ټینګار کړی، د انجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم ذکر شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. په یو بیبرخلیک حال کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یادا چې په اړه به هیڅ پریکړه کېږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. او زموږ غوښتنه ده چې د زړه تر زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره شوې ده. د ډلې پرون د شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سی. د بشری حقوقو او دنجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وژلې. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایوي چړنې لمخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 million ډیر پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمن له تړونونو ښکاری چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورنی سیاستوال او د دوی همکاران ګټي ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څیړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهور نه دی د لږ تر لږه $65 million ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور لمخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او لدې درکه $65 million ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نشته 1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د سړینې لمخې د التیمو ګروپ د کمپنۍ ولداس شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابیک عمروف د ملګرو له لوري مختوړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایوي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لوري مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزه سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب ونه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یوه میاشت وروسته تر ثبتېدو له قیصل قم سمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوتطلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.68 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.55 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی، چې په دې ډول دې شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 18 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ ته غځېدلې لویه لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي، خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځ لی سیرنغښتي او د خپل سیمو لوی لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي، چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وایي هېڅ چا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلی کار په پای ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی د ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر څخه ډېره مننه. دغه کلي یو تن سپینګیري مشر او دغه لپاره د قرباني ورکړي. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي و موږ ته آماده شي د دې مریض لپاره، د هر څه لپاره. هغلته به د کابل یوه بجه یو ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور واستل. یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پیټي ترس کول وی دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه ده غلی نه رسي، غړی نه رسي، بې خوندي ده، مزدوري نشته. ده دغه ځوانان تو د روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کړي. نه نه پوښتنه مکتنه چا نه ده کړې.
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوه خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو، ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکي تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې مزره ملخانو کروندې او څړځایونه برباد کړي. خلک وایي په دشتارچی، امام صاحب، قلیزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې مزره ملخان را څرګند شوي پر کښتونو او څړځایونه یې برید کړی او زیانمن کړي دي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو برید کړی، کښتونو او څړځایونو یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان آزادۍ روډې ته وویل چې له 6 ورځو راهیسې ملخان را څرګند شوي او څړځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ
مخکې یو خاص ملخ وو او اوس شینجی ورسره هم راغی. نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي، تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوبه نشته، واخه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، چې خلکو مالونه تلف شي، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پلا رستاق پلا تخار پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجی پیدا شوی، دا قسم ملخ پیدا شوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه دي، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې شوي دي، دلته مراسب وکړي، دا څاروي مې دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره، دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دغه دي دغه ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل روره تخریب کړي دي او درګرد روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګر او مالدارانو ستونزې منی او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حکله باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې کوکنر کرل شوی او د منځوړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته ویلي چې د نشه یي توکو له کرکیلي سوداګري او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د 12 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لری پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي، دا ویل شو چې د کوکنار ولایت په 12 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، د اسمار دی، چپه درکنې کرل شوي، نورو کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.
لا دې سره د